السلام علیکم د ازادي رادیو نننې خبری مجلې ته خراغلس قدر منوریدون کو د دینم ساته خبرونه په سر کې خبرونه ووري. پاکستان او افغانستان موافقه وکړه چې اوربند وغځوي. رويټرز خبري اژانس د دریو پاکستاني امنیتي چارواکو او د طالبانو د یو مقام له قوله راپور ورکوي چې دوی وایي د دواړو خواو ترمنځ شوی اتتسالوخت ساعت اوربند به په دوحه کې د پلان شویو خبرو تر نتایجو پورې تمدید شي. اژانس د دوو سرچینو له قوله چې نه غواړي هویت افشا شي ځکه د خبرو رسمي اجازه نه لري خبر ورکوي چې د پاکستان پلاوی دوحې ته رسېدلی دی او تمه ده چې د طالبانو پلاوی سبا شنبه دوه ته ورسیږي. د طالبانو او پاکستانی ځواکونو ترمنځ اتتسلوي ساعت اوربند د دواړو خواو له خونړیو نښتو وروسته د چهارشنبه په ورځ اعلان شو. پاکستانی طالبانو نن په شمالي وزیرستان کې د پاکستان د پوز پر یو مرکز برید وکړ. ویل کېږي چې په میرالی سیمه کې په نن سهارنۍ وسلواله حمله کې لږ تر لږه شلو پاکستاني سرتیرو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د حافظ ګل بهادر په مشرۍ د پاکستاني طالبانو ډلې په یو بیان کې د دې حملې پړه منلې ده. دې ډلې ویلي دي چې لومړی د موټر بم چاودنه وکړه او بیا یې وسلوال د پوز مرکز ته ننوتل او نښته یې پیل کړه. پاکستان منلې ده چې اووه سرتیري مړه شوي او دیارلس نور ژوبل دي، خو دوی وایي چې څلور بریدګرې هم وژلي دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو لوی کمشنر ولکر تورک په بادغیس ولایت کې د یو کس علني اعدام غندلی دی. ښاغلي تورک په یو بیان کې علني اعدامونه د نړیوالو قوانینو تر پښو لاندې کول بللي او پر طالبانو یې غږ کړی چې د اعدام د سزا د لغوه کولو لپاره عملي ګامونه پورته کړي. د طالبانو سیمه ییزو چارواکو پرون پنجشنبه وویل چې اعدام شوی کس قاتل و او د محکمو تر حکم او د مقتول د کورنۍ د نه بخنې له پریکړې وروسته قصاص شو. د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ وایي چې د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو په اړه د خبرو لپاره به له خپل روس سیال ولادیمیر پوتین سره د هنګري په پلازمینه بوداپست کې وګوري. ترامپ ویلي دي چې له پوتین سره یې اوږدې ټلیفوني خبرې کړې دي. ولسمشر ترامپ تېره اونۍ اوکراین ته د تماهاک توغندیو د لیږلو خبر ورکړی و. هغه ګام چې د جنګ د پای ته رسولو لپاره پر روسیې فشار زیاتولی شي. ترامپ له پوتین سره تر خبرو وروسته رسنیو ته وویل چې تماهاک ورانوونکې وسله ده او پوتین له ده سره په خبرو کې غوښتنه وکړه چې متحد ایالتونه دې دا کار نه کوي. او د رومانیا په پلازمینه بخارست ښار کې د استوګنې په یو بلاک کې چاودنې درې کسان وژلي دي او څوارلس نور یې ټپیان کړي دي. سیمه ییزو رسنیو راپور ورکړی چې د چاودنې په پایله کې د دې بلاک دوه پوړه په بشپړ ډول ویجاړ شوي او لاندینی اپارتمانونه هم زیانمن شوي دي. د راپورونو له مخې د دې چاودنې علت تر اوسه معلوم نه دی، خو د سیمه ییزو رسنیو راپور ورکړی چې د ښار په دې سیمه کې د ګاز لیږد وروسته له هغه بند شو چې د سیمې اوسیدونکو چارواکو ته د احتمالي خطر راپور ورکړ. خبرونه مو له ازادۍ رادیو واوریدل. راسره اوسې د خبرونه په دوام کې راپورونه خبريږي. راپورونو کې به واورئ چې د طالبانو او پاکستان چارواکي د افغانستان او پاکستان ترمنځ د شخړې د ختمولو په اړه په قطر کې خبرې کوي. دا به هم واورئ چې خلک له دې خبرو څه تمه لري. د پاکستان حکومت د وروستیو نښتو په دوام له افغانستان سره ټولې ترانزیتي لارې بندې کړې دي. د قلایناو په ورزشي لوبغالي کې د یو کس تر اعدام وروسته فعالان له طالب چارواکو غواړي چې په ورزشي لوبغالو کې د اعدامونه نه کوي.
دغه راز ځایونه چې هغه د خلکو ته د رواني روغتیا د ضمانت ورکوي، هغه به تر دې وروسته د خلکو روان تخریبوي او هغه به ټپي کوي.
نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او نور مطالب هم لرو. اورېدو ته راسره اوسئ.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د سید بهروز د لری په تخنیکی لارښونه وړاندې کوم. ورزو لمړی موضوع ته. قطر د طالبانو حکومت او پاکستانی چارواکي په دوحه کې خبرو ته بللی دي. د د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو په وزارت کې یو سرچینې ازادي رادیو ته ویل چې ټاکل شوی د طالبانو حکومت او پاکستانی چارواکي نن په دوحه کې د ورستۍ نخټو د پایتراسولو اړوند خبري وکړي. د پاکستان په هوایي حملو کې د ځینو قربانیانو کورنۍ هم له دې ناستې تمه لري چې دایمي اوربند ټینګ کړي. په دې اړه نور حال د فیروزی عزیزی په راپور کې واوري.
د طالبانو حکومت او پاکستانی چارواکي د دواړو لورو ترمنځ د ورستۍ خونړیو نښتو دور باندې د دایمي کولو اړوند خبرو اترو ته کینی. د طالبانو حکومت په بهرنیو چارو وزارت کې وی سرچینې ازادي رادیو ته تایید کړ چې د دوی د حکومت پلاوی باندې د دوی ته ولرسي او هلته به خبرې اترې وکړي. دا چې د دې پلاوی مشري به څوک کوي په دې اړه یې جزئیات ورنکړل، خو ځینې کورنیو رسنیو بیا راپورونه ورکړي چې د خبرو اترو کې د طالبانو حکومت د دفاع وزیر ملا محمد یعقوب مجاهد او د دوی د استخباراتو عمومي رئیس عبدالحق وسیق ګډون کوي. بلخوا د پاکستان په حکومت کې ځینو با خبرو سرچینو د پنځشنبې په شپه ناوخته د ازادي راډیو مشال څنګه ته تایید کړي چې قطر ورته د خبرو کې د ګډون بلنه ورکړې ده. دغه شان ډیری پاکستانی رسنیو هم د پاکستان د حکومت سرچینو په حواله راپورونه ورکړي چې قطر پاکستانی چارواکي خبرو ته بللي، خو دا چې د ناستې ته به څوک لاړ سي لا یې په اړه معلومات نشته. د پاکستان لومړي وزیر شهباز شریف ویلي هیواد یې له قطر غوښتنه کړې چې دې مسله کې منځګړیتوب وکړي. د روانې اونۍ په پیل کې د اکتوبر په لسمه طالبان او پاکستانی سرحدي ځواکونه د ډیورن کرښې په اوږدو کې په درنو جګړو کې ښکېل وو چې د نښتو بیا دوام وکړ او بالاخره یې ترمنځ اوربند وسو. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد او د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي وو چې د چهارشنبې په ورځ د اکتوبر په 15مه مازدیګر دا اوربند نافذ سو. مجاهد وویل چې دا اوربند به تر هغې دوام وکړي چې مقابل لوری برید ونه کړي، خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې اوربند به یوازې 8 ساعته وي، خو نن به یې د دایمي کولو اړوند بحثونه پیل سي. د وروستیو نښتو په ترڅ کې پاکستان د چهارشنبې په ورځ د اکتوبر په 15مه په کابل دوه هوایي بریدونه وکړل او د کندهار ولایت سپین بولدک ولسوالۍ کې د دواړو خواوو سرحدي ځواکونه بیا سره ونښتل چې ګڼو ملکیانو ته یې مرکزوبله واړوله. د پاکستان په یادو هوایي بریدونو کې د ځینو وصل شویو ملکي افغانانو کورنۍ له دواړو خواوو غوښتنه کوي چې اوربند دایمي کړي او نور دې د ملکیانو د مرکزوبلې سبب نه ګرځي. د کابل ښار د تایمنیو سیمې اوسیدونکي درویش کلن خالد چې د چهارشنبې په ورځ ناوخته د اکتوبر په 15مه د پاکستان په هوایي برید کې په یاده سیمه کې وصل شوی، د اما زوی چې نه یې غوښتل راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل
هغه ټکسی درلوده او چاره پرې لګېدلې وه چې شهید شو. هغه مجرد و. د ټولو وضعیت ډېر بد دی. د کورنۍ اقتصادي وضعیت هم کمزوری دی. دی د کورنۍ مشر زوی او سرپرست و. دی ټکسی کې چې هغه هم د خلکو وه کار کاوه، له ایران را ریپورټ شوی و، کار ته تللی و چې د شپې یوه نیمه بجې احوال راغی چې خالد شهید شوی. د دې ناستې مو غوښتنه دا ده چې په پایله کې سوله راشي چې بالاخره خلک آرام شي. د خالد جان پلار هم د جمهوریت پر مهال انتحاری برید کې شهید شوی و. د دوی اقتصاد اوس بیخي صفر و.
د کابل ښار په تایمنیو سیمه کې د پاکستان په یاد هوایي برید کې د بل ملکی وزل سوی افغان 45 کلن عبدالظاهر صافی کورنۍ هم ورته غوښتنه کوي. د عبدالظاهر د ماما زوی چې نه یې غوښتل راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل
هغه مې د امازوی و او ملي ټلویزیون کې کار کوو. سوله بهترینه لاره ده. جګړه تباهي او بربادي راولي. خدای چې دوی سوله وکړي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یونما د اکتوبر 14مه په خبر پاڼه کې ولیکل چې اوسنی معلومات ښیي چې سپین بولدک شاوخوا 10 ملکیان وزل سوي او 346 ټپیان سوي دي. یونما په پکتیا، پکتیکا، کونړ او هلمند ولایتونو کې د اکتوبر 13مې نیټې راهیسې د سرحدي نښتو په پایله کې لږ تر لږه د یو کس وزل کېدل او د 15 کسانو ټپي کېدل مستند کړي دي. خو د کندهار د عامه روغتیا رئیس کریم الله زبیر آغا د پنجشنبې په ورځ اسوشیټد خبري آژانس ته ویلي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سپین بولدک سیمه کې له اوربند مخکې نښتو 40 ملکي وګړي ووزل او 100 نورې ټپیان کړي دي. د یادونې ده چې د نښتو چې د روان اکتوبر 13مې نیټې راهیسې پیل شوې وې ګڼ ملي او نړیوال غبرګونونه هم راپارولي دي.
ازادي راډیو څلورویش ساعته له تاسو سره ده.
د بادغیس ولایت یو شمیر اوسیدونکي افغان ورزشکاران او ټولنیز فعالان په ورزشي لوبغالو کې په عام محضر کې اعدامونه ناسم کار بولی او وای ورزشی لوبغالی باید د ډول اقداماتو لپاره ونه کارول شي. دوی دا خبره د بادغیس د مرکز قلیناو په ورزشی لوبغالی کې د طالبانو د حکومت لخوا د یو تورن کس تر اعدامولو وروسته کوي. د ملګرو ملتونو بیلابیلو ادارو په بادغیس کې د طالبانو د حکومت لخوا د اعدام تازه مورد غندلی او دا کار یې د بشري حقونو او نړیوالو اصولو خلاف کار بللی دی. سنا کاکر او په دې اړه نور تفصیل.
د بادغیس ولایت د قلیناو په ورزشی لوبغالی کې د طالبانو حکومت لخوا په محصر کې په قتل د یو تورن کس تر اعدام وروسته د دغه ولایت یو شمیر اوسیدونکي افغان ورزشکاران او ټولنیز فعالان انتقاد کوي. وای ورزشی لوبغالی باید دا شان له تاوتریخوالي ډکو کړنو لپاره ونه کارول شي. د بادغیس ولایت اوسیدونکي چنې غوښتل نومې په راپور کې خپور شي. جمعه د اکتوبر په 18 د غږ د بدلون په شرطي ازادي راډیو ته وویل
په لوبغالی کې د یاد کس په قصاص اولو سره زموږ ذهنیت بالکل لوبغالی ته د تک په برخه کې بدل کړی دی او احساسوم چې لوبغالی ته ځو نو په یو متفاوت ذهنیت سره په ځو. د عوامو په ذهنیت یې اغیز کړی او زه خپله هم په هغه روحیه چې مخکې بتلم په شور شوق او ولولو هغه ډول تک نور نه کیږي، ځکه هر وخت به همدا پیښه
رایادېږي. شمار وخت تمې مسله خاطر نشان میشه.
دروان مریض کال حمل میاشتې راهیسې په بدغیس فراه او نیمروز کې تر اوسه 15 کسان ډېرې په ورزشي لوبغالو کې په محضر کې دم شوې دي. د طالبانو حکومت سترې محکمې د تازه دم شوې مورد په اړه پنځمه د اکتوبر په 14 په یو اعلامیه کې چې ته اکسپرنه خبره شوې ده کړي چې یاد شخص اسماعیل نومیده او د دوست محمد او ګلبرګي په نوم یې یو نارینه او یو ښځه چې دوی هم د جوان دوسی دون کې و د ټوپک په ډزو وژلی وو. اعلامیه کې دا هم شوی چې یاده موضوع په دقیق ډول د دریو محکمو لومړنی مرافع او تمیز لخوا تر دقیقې کتنې وروسته سترې محکمې ته راجې شوی و چې په پایله کې دا حکم صادر شو. یو شمېر افغان ورزشکارانه مې ورزشي لوبغالي د ورزشي فعالیتونو د هڅونې او سالم رقابت لپاره دي، نه د دوی په خبره د ویرې او تاوتریخوالي د خپرولو لپاره. د رسمي لوبو یو ورزشکار انجینر محمد نعیم بارکسی ازادي راډیو ته وویل
ورزشگاه‌ها باید مکان‌های برای تشویق رقابت سالم
ورزشی لوبغالی باید د تشویق او سالم رقابت لپاره د ځوان نسل د روزلو او د ملي روحیې د پیاوړتیا لپاره وي، نه د ویرې او تاوتریخوالي د غږ لپاره. د بشري حقونو له ملي او نړیوالو بنسټونو او د افغانستان د ورزشي ټولنې تمه لرو چې د داشان اندېښمنونکو اقداماتو په وړاندې غلي پاتې نشي.
یو شمیر افغان ټولنیز فعالان د ډلی مجیب لحاظ ازادي راډیو ته وویل په ورزشي لوبغالو کې د طالبانو حکومت لخوا د تورنو کسانو اعدامول د خلکو په ذهن کې د دغه ځایونو تصویر تخریبوي او ټپي کوي.
یو موضوع چې دا د په یو ورزشي لوبغالي کې وسی دا به همیش قتلګاه په نوم باندې یو انزور به د خلکو په ذهن کې موجود وسی او دغه راز ځایونه چې هغه د خلکو ته د رواني روغتیا ضمانت ورکوي یا تضمینوي هغه به تر دې وروسته د خلکو روان تخریبوي او هغه به ټپي کوي. په ټوله کې دا یو مناسب عمل نه ده، بدی پایلې او بدی اغیزې لري.
د یادونه ده چې مخکې د بشري حقونو بیلابیلو نړیوالو سازمانونو او د دې برخې افغان فعالانو هم د طالبانو حکومت لخوا په ورزشي لوبغالو کې په مازر کې دامونه غندلی وو. تازه د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا کمشنر ولکر تورک او د افغانستان د بشري حقونو لپاره د دغه سازمان ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ په بادغیس کې د طالبانو حکومت لخوا د اعدام تازه مورد غندلی، دا کړي د بشري حقونو او نړیوالو اصولو خلاف ګڼلی او د دې لړۍ د درېدو غوښتنه کړې ده. ملګرو ملتونو مخکې هم ویلي وو چې اعدامونه وحشت زیاتوي او ټولنه د تاوتریخوالي په وړاندې بې سه کوي، خو د طالبانو حکومت وایي شریعت تطبیقوي. د ملګرو ملتونو سازمان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنې دورسته په مازر کې د اعدامونو شمیر مخکې لس یاد کړی و چې اوس له دې تازه مورد سره یو لسو ته لوړ شو. ډیری د اعدامونه په ورزشي لوبغالو کې شوي دي.
د اکتوبر 14 د خوړو نړیواله ورځ وه. په افغانستان کې یو شمیر بېوزلې کورنۍ له زیاتېدونکو اقتصادي ستونزو شکایت کوي، وایي له بېکارۍ او د خوړو له جدي کمښت سره مخامخ دي. دوی وایي د خپلو ماشومانو لپاره آن د ورځې درې وخته کافي خواړه هم نشي برابرولی.
نفر فامیل اسمی نام نمیرسه، رنج نمیرسه، روغن چای برا نمیرسه، دوا نمیرسه.
شریف الله نمیگی معلول دی او د لسکسی کورنۍ مشری کوي. دای چې د افغانستان د ننګرهار ولایت اوسیدونکی دی، وایي نسی کولای خپل ماشومانو ته د ورځې درې وخته خواړه برابر کړي. شریف الله ازادي راډیو ته وویل چې اوس له دوه لکو افغانیو هم ډیر پوروړی دی او له سختو اقتصادي شرایطو سره لاس او ګریوان دی.
مناسب خواړه نه دی رسیدلی، بالکل نه پوهېږي چې غوړي، بادنجان رومي یا کچالو څه شی دي، نه پوهېږم چې څه وکړم.
خدای یوازې شریف الله نه دی، بلکې تقریبا په افغانستان کې ډیری کورنۍ له ورته وضعیت سره مخ دي. هغه وضعیت چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو او په تیرو څلورو کلونو کې دغه هیواد ته د نړیوالو مرستو له کمښت وروسته ورځ بلې ته بهتره سوی دی. د کابل ښار د احمدشاه بابا مېنې ارزان قیمت اوسیدونکی او د 15 کسیزې کورنۍ سرپرست رحیم الله هم ورته شکایت لري. په افغانستان کې ځینې خیریه مؤسسې چې په مختلفو سیمو کې خلکو ته خوراکي او غیر خوراکي مرستې ویشي هم تاییدوي چې د افغانانو په منځ کې بېوزلي زیاته سوې او د خوراکي توکو مرستو ته د خلکو اړتیا تر بل هر وخت زیاته ده. د یوې خیریه مؤسسې مشر حسیب الله اعظمی ازادي راډیو ته وویل
وضعیت اقتصادي مردم نهایت خراب شده، حتی کس که شغل داره حتی او
د خلکو اقتصادي وضعیت ډیر خراب شوی دی. ان هغه کسان چې دنده هم لري د خوړو مرستې ته اړتیا لري، په ټول افغانستان کې خلک بېوزله شوي دي. هغه کسان چې دولتي دندې درلودې بیکاره شوي دي. هغه کسان چې شخصي دندې درلودې فعلا کاروبار نشته. موږ له درې نیمو کلونو راهیسې مرسته کوو. په لومړیو کې اړتیاوې ډېرې کمې وې، خو اوس ډېرې زیاتې شوې دي.
په افغانستان کې د خوراکي توکو د سخت کمښت او بشري ناورین په اړه اندېښنې په داسې حال کې مطرح کېږي چې نړیوالو مرستندویو ادارو تل اندېښنه ښودلې چې افغانان د دوامداره کړکېچ په حالت کې ژوند کوي. د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی د خوړو د نړیوالې ورځې په اړه ویلي چې په ټول افغانستان کې له 9 میلیونو څخه ډېر افغانان د خوړو له شدید کمښت یا له هغه هم بدتره وضعیت سره مخ دي. د اکتوبر 14 د خوړو نړیواله ورځ ده، هغه ورځ چې د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان FAO د معلوماتو له مخې د سوله ییز دوامداره سوکاله او د خوړو خوندي راتلونکي د رامنځته کولو لپاره د نړیوالې همکارۍ غوښتنه کوي. ډبلیو ایف پی په خپله ویبپاڼه په یو راپور کې لیکلي چې سږکال د ماشومانو خوارځواکي لوړې کچې ته رسیدلې چې شاوخوا 15.3 میلیونه ماشومان یې اغېزمن کړي دي. د ادارې لیکلي چې د دې هیواد په ډېریو برخو کې پراخې وچکالۍ او له ګاونډیو هیوادونو د نږدې 2 میلیونه افغانانو جبري راستنېدو سره یو ځای د خوړو کړکېچ وضعیت لا پسې خراب کړی دی. ډبلیو ایف پی ویلي په داسې حال کې چې په افغانستان کې د خوړو اړتیاوې په چټکۍ سره ورځ بلې ته زیاتېږي، خو په دغه هیواد کې د خوړو نړیوال پروګرام فعالیتونو لپاره بودیجه هم په کمېدو ده. په ورته وخت کې د اقتصادي چارو پوهان وایي د 3 لسیزو جګړو چې په افغانستان کې زیربناوې ویجاړې کړي او یو شمېر نورو لاملونو تر څنګ د مرستو کمښت هم په دغه هیواد کې بېوزلي زیاته کړې ده. له دې ډلې عبدالنصیر رښتیا ازادي راډیو ته وویل
متعدد دخیل است که بر افغانستان فقر افزایش یافته.
لبده مرغ افغانستان په بهرنیو مرستو تکیه کوله. کله چې دا مرستې کمې یا پرې شوې، خلک له ډېرو جدي ستونزو سره مخ شول. له بلې خوا په زیربناوو او اقتصادي زیربناوو د پانګونې نشتوالی په افغانستان کې د بېوزلۍ او بیکارۍ اصلي لامل دی. په افغانستان کې فقر او بیکارۍ له یوې لارې تېرېږي، یعنې خلک هېڅ سپما نه لري. کله چې دوی خپلې دندې له لاسه ورکوي، مستقیما د فقر په کړۍ کې راګیر کیږي.
نوموړی دغه شان د اقلیم بدلون او وچکالي په افغانستان کې د بېوزلۍ د زیاتوالي یو بل عامل بولي او وایي کله چې بزګران د وچکالۍ له امله خپل لګښتونه پوره نه کړي او ښه حاصلات ترلاسه نه کړي، له دې ستونزو سره مخ کیږي. د یادونې ده چې په دولتي او نادولتي ادارو کې د ښځو پر کار بندیز د طالبانو د حکومت لخوا له دولتي دفترونو څخه د نارینه کارمندانو تنقیس او له افغانستان سره د امریکا د مرستو کمیدل هغه نور لاملونه ګڼل کیږي چې په افغانستان کې د خلکو اقتصادي وضعیت خراب کړی او بېوزلي او بیکاري لوړې کچې ته رسولې ده.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
آزادی رادیو څلیرویشت ساعته.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، شیبه وروسته د افغانستان اړوند نور مطالب هم خبريږي، خو اوس ورځو نړیوالو مسایلو ته. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ وایي د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو په اړه د خبرو لپاره به له خپل روسیال ولادیمیر پوتین سره د هنګري په پلازمینه بوداپست کې وګوري. ټرمپ له پوتین سره تر پرونیو اوږدو ټلیفوني خبرو وروسته په دې اړه څرګندونې وکړي. جزئیات د صفی الله ستانکزي په راپور کې واورئ.
په بوداپست کې د ټرمپ او پوتین د لیدنې وخت لانه د معلوم خو ولسمشر ټرمپ لیکلي باورې دی په پرونی ټلیفوني تماس کې لوی پرمختګ ترلاسه شوی. ټرمپ او پوتین څو ورځې وروسته له هغه سره غږېدلي چې د امریکا ولسمشر اوکراین ته د توماهاک توغندیو د لیږلو خبر ورکړي، او هغه ګام چې د جنگ د پای ته رسولو په برخه کې پر روسیې لا زیات فشار راوړلی شي. هغه له رسنیو سره په خبرو کې ویلي توماهاک ورانوونکې وسله ده، او پوتین له ده سره په خبرو کې ترې غوښتي چې دا کار ونه کړي. خغلی ټرمپ خپل بیان کې دا هم جاته کړی چې پوتین متحده ایالاتونو او ماته په منځنی ختیځ کې د سولې د لوی لاسته راوړنې مبارکي وویله. هغه زیاته کړه، زه باور لرم چې په منځنی ختیځ کې بریا به موږ سره د روسیې او اوکراین د جګړې د پای ته رسولو په خبرو کې مرسته وکړي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ وویل چې دواړو خواوو په اوکراین کې د جګړې له پای ته رسیدو وروسته د امریکا او روسیې ترمنځ د سوداګرۍ په اړه هم بحث وکړ، او موافقه یې وکړه چې راتلونکې اونۍ د دواړو هیوادونو د لوړپوړو سلاکارانو غونډه وکړي. تمه ده په دې غونډه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو په مشرۍ به د امریکا پلاوی له لوړپوړي روسي پلاوی سره خبرې وکړي. د ټرمپ وینا د لوړپوړو ډیپلوماټانو تر ناستې وروسته به د پهنګري کې له پوتین سره وګوري، سو د خبره د دې شرمونکې جګړې د پای ته رسولو په اړه بحث وکړي. خو نن به د ورځې په اوږدو کې ولسمشر ټرمپ په سپینه ماڼۍ کې د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي کوربه وي. تمه ده په دې ناسته کې ولسمشر ټرمپ له پوتین سره د خپلو خبرو په اړه له زیلنسکي سره هم وغږیږي.
له خبرونو ورآخوا
درانو اوریدونکو، شیبه وروسته ستاسو غږیز پیغامونه هم خپریږي، خو اوس ورزو د خبرونې وروستي راپور ته. د پاکستان حکومت د کراچۍ بندر له لارې له افغانستانه د ټولو ترانزیتي سوداګریزو توکو لیږد بند کړی دی. دا اقدام د ډیورنډ پر کرښه د طالبانو او پاکستاني پوځیانو ترمنځ د وروستیو نښتو په دوام شوی دی. یو شمېر افغان سوداګر چې خپل توکي د کراچۍ بندر له لارې افغانستان ته واردوي اندېښمن دي، او وی سیاسي ستونزې باید له سوداګرۍ سره ونه تړل شي. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ ګډو خونو هم د ستونزې ته د یوې حل لارې د موندلو غوښتنه کړې.
افغان سوداګر احمد شاه دی چې وایي د پاکستان د کراچۍ بندر له لارې افغانستان ته د توکو یو شمېر واردونکي کانټینرونه اوس هلته بند پاتې دي، او هر ورځ له دې درکه لوی زیانونه ګالي. د جمعې په ورځ د اکتوبر په 18 ازادي راډیو ته وویل چې په کراچۍ بندر کې د توکو بندېدو دای خورا اندېښمن کړی، او ټینګار کوي چې د سیاست مسله باید د سوداګرۍ سره ونه تړل شي. یو بل فابریکه لرونکی رحیم الله مایار چې د کراچۍ بندر لارې خام مواد او ماشینونه راواردوي ورته شکایت لري، او ټینګار کوي چې د دې ستونزې د حل لپاره باید بدیلې لارې ولټول شي.
اعلان زما شاوخوا دولس کانټینرونه باندې چې ډیری خام مواد او ماشینونه دي چې ډیری له اروپا، هند او ترکیه د دې بندر لارې راځي. دا د اوس لپاره یوازې همدا یو بدبختی ده. موږ غواړو چې په بدیلو لارو کار وشي، لکه د چابهار بندر او منځنۍ آسیا ته د لارې برابر شي.
دا اندېښنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې پاکستانی رسنیو راپور ورکړی چې د پاکستان حکومت په رسمي ډول د کراچۍ بندر له لارې د افغانستان د ټولو سوداګریزو ترانزیتي معمولو د ځنډولو اعلان کړی دی. د پاکستان د مالیاتو فدرال ادارې اف بی آر په یو اعلامیه کې چې د ځینو پاکستانی رسنیو لخوا خپره شوی ویلي دی چې د افغانستان د ترانزیتي او سوداګرۍ معمولو لپاره د ننوتلو او وتلو ټول جوازونه لغوه او تخریص شوي، او کراچۍ او قاسم بندرونو کې د توکو تصفیه تر بلې خبرتیا پورې بند شوې ده. د دې بیان لمخې د دې محمولو لیک به تر هغه پورې بند وي څو چې په سرحدي ګمرکونو کې سوداګریز فعالیتونه بیا پیل سي. ځینو پاکستانی رسنیو لکه جی نیوز او اکسپرس ټریبیون راپور ورکړی چې دا پریکړه د طالبانو او پاکستانی پوځیانو ترمنځ د وروستیو نښتو او په کراچۍ کې د ګمرک چارواکو له امنیتي غونډې وروسته سوې ده. اکسپرس ټریبیون د پاکستان او افغانستان د سوداګرۍ د ګډې خونې مشر جنید مکیدا په حواله راپور ورکړی چې دا مهال 201 نوي کانټینرونه چې افغان ترانزیتي توکي لیږدوي د کراچۍ او قاسم بندرونو کې بند پاتې دي. د پاکستان د عوایدو فدرال ادارې پریکړه د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ ګډې خونه هم تاییدوي، خو وایي چې په ورځني ډول د کانټینرونو د درېدو او د هغو د کرایې له امله افغان سوداګرو ته ډېر زیان رسیږي. د دې خونې اجرایوي رئیس نقیب الله صافي ازادي راډیو ته وویل
دا پریکړه پرون کړې ده، خو به داسې وو چې چېرته به په کوم او چمن یا کومه لاره بنده شوه، نو بیا به دې کلیرنس یا تصفیه کانټینر کوله، هغه به راتله په کوم چمن کې به جمع کېدل. نو دا عموما په دوه قسمه جرایم په دې راځي، که چېرته منع شي نو دوه کم ډیټنشن ذمه راځي او ډیمیج راځي په پورټ، او که چېرته دا تور کوم او چمن ته ولېږل شي نو تر هغه چې بندر خلاصېږي بیا منع
دا پریکړه د دواړو هیوادونو ترمنځ د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د طالبانو او پاکستان ترمنځ د مخ په زیاتېدونکي سرحدي شخړو وروسته سوې ده، خو په وروستیو تحولاتو کې دواړو خواوو د 40 ساعتونو لپاره پر اوربند موافقه کړې ده. تر دې وړاندې د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ د سرحدي نښتو له امله د تورخام، سپین بولدک چمن، غلام خان، هرلاچي او انګورډې بندرونه له څو ورځو راهیسې تړل سوي چې د سوداګرۍ خونې د چارواکو او د دواړو خواوو د سوداګرو ترمنځ یې اندېښنې راپارولې دي. تر دې مخکې هم د پاکستان او افغانستان ترمنځ سوداګري په ځانګړې توګه د صادراتو او وارداتو برخه کې په مکرر ډول ګڼې ستونزې رامنځته سوې دي. افغان سوداګرو تل شکایت کړی چې د پاکستان حکومت لخوا په مختلفو پلمو د مختلفو لارو په ځانګړي ډول د تورخم له لارې د تړلو له امله دوی ته لوی زیانونه وښتي او د دوی توکي خراب سوي دي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې هم مخکې ویلي دي چې له پاکستان سره د سوداګرۍ حجم 15% کم سوی دی.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
تاسو لا پیغامونو
زه ابراهیم د هلمند ولایت نوزاد رسالی څخه تاسو ته پیغام پریږدم. ورور زما مشکل دا غدای چې د نوزاد رسالی چې د دوبو د کموال سره ډیر مخ ده، مکمل ډول چې د ولسوالی ټوله خالصوي د ټول خلګي وتل دي، د ولسوالی ته په هیڅ نوع خدمت په داشل کرن انقلاب کې هم نو سوې خو سم نه سوې، نه د برک ترتیب ورته برابر سوی، نه د ډامبر ترتیب ورته برابر سوی، او نه هم د اوبو. اوس نوزاد ولسوالي چې د هغه داسې ده لکه غزه، یعنې تر غزې له هم ټوک ټوک ده. په غزه کې بله شاید چې اوبه په مځکه کې لاندې وي، په نوزاد ولسوالۍ کې څاک اوبه نشته. اوبه چې دي پر مخ تللي دي، ولسوالۍ ډېره وچ ده. نو زموږ د مسؤلینو څخه دا هیله ده چې موږ د پرها تنګۍ وتړي، د یو برق ترتیب راته برابر کړي او د سړک ترتیب راته برابر کړي. والسلام علیکم ورحمت الله.
السلام علیکم د ازادۍ رادیو ټولو اوریدونکو مینوالو ته سلامونه وړاندې کوم. دا تیر ورځو باندې چې کله په افغانستان کې انټرنیټ بند شو، د خوراکي او غیر خوراکي توکو بای هم ورسره ولړ شوې، او تاسو یقین وکړئ چې زموږ په کلی کې دلته یو کس وفات شو او هغه دومره څوک خبرول نشو، یوازې زازو زازو. ورپسې موټر 3000 افغانۍ باندې په هغه باندې سپیشل موټر ونیو، او ټوله داسې وی چې 15-20 کیلومتره لار هم نه و، خو د ډیر مجبوریت نه دغه کار وشو. نشي 3000 افغانۍ په ځای دینه مخکې چرته هلته وخت کې ټلیفون کار کړی، نو 10 افغانۍ لګې دي. نو هیله مو دا ده چې اسلامي امارت په هر برخه کې کار وکا، نو د مکتبونه هم خلاص کا، نورې پروژې هم خلاصې کا، کارونه دوی بند کړه، سه کاروبار نشته دی، خلک له غربت سره مخامخ دي، سختو ستونزو سره مخامخ دي، حکومت کې دوی څوک نه اخلي. نو ډېرې زیاتې ننګونې شته د خدای د وکړه چې اسلامي امارات او خصوصا نړیوال بشري حقوق ورته په سم ډول رسیدګي وکړه. تر بیا ښې چارې ښه وختونه.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.
د دې خبرونې مطالب هم دومره وو. درنو او قدرمن اوریدونکو مننه چې را سره وي. د خبرونې په دوه منی مای کې تاسو ته د درسي ساعت پروګرام خبريږي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ ز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم له احترامات تاسو ټول کډرمن او درنو زکون کو ته وړاندې کوم. لمن دیم چې تاسو ټول برات ورو غوړو صحت مند او سړی د صحت چمې بون پتان وي. درنو ګلری زکون کو د تل پسیر زمرو تاسو د نن ورځې درس مضمون د افغان مشهور مرګونو اړوند نو افغان مشهور مرمنه به پیژنو د هغوی د ژوند په حق لبه معلومات ترلاسه کوم. خو جو ګلری زکون کو لکه څنګه چې زمرو تاسو د تیر ورځې لوست مرمن معصومه اسمتی وردګ اړوند مو تاسو مرمن معصومه اسمتی دا کو پیشندل د حقیقت ژوند په حق لمو بشپړ معلومات ترلاسه کړه. په دې وو بهیدلو چې مېرمن معصومه اسمتی ورداک څوک په اصل ډول شخصیت وو او څنګه یې وکول شوی د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړی. نن ورځ یو ځل بیا هم د همدغه سي اتلې زړوري افغان مېرمنې اړوند میتاسته معلومات هم تکرې دي. هله من دې چې د تل پسې را سره د درس تر پای پر ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. نو درنو ځکون کو یو ځل بیا هم یادوري کوم چې له دې نه چې تاسو لوست پیل کان تاسو ټول درنو ځکون کو سره باید خپل د لوست ټول سیمواد چمتو او اماده پرته اوسی چې تر څو وکول سي د نن ورځې د درس مهم نکات په خپل کتابچو کې خپل ځانو سره نوٹ کړئ. نو درنو ځکون کو وس هم د لوست په دې برخه کې انا زو تاسو لوست پیل کوم. نو تاسو د نن ورځې نو لسم لوست موضوع مېرمن هورا خلتی ده. ولو چې مېرمن هورا خلتی څوک په اصل ډول شخصیت او کوم کارونه یې زموږ د ګران هیواد افغانستان لپاره ترسره کړی دي او څنګه یې وکول سپای خپل مینه او محبت افغانستان د خاورې په وړاندې باندې څرګند کړی او د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړی. نو رازو د مېرمن هورا خلتی اړوند معلومات ترلاسه کوو. مېرمن هورا خلتی د سلطان محمود غزنوی خور وه او د غزنی د تاریخ یو پیژنده شوی شزه وه. لولو چې مېرمن هورا خلتی د افغانستان د سلطان محمود غزنوی خور وه کوم چې د غزنی په تاریخ کې یو له پیژندل شوو او پرمختللو افغانو مېرمنو له جملې څخه وه. یعنی مېرمن هورا خلتی د سلطان محمود غزنوی خور وه کوم چې سلطان محمود غزنوی په هغه وخت کې د غزنی پاچا و. په 318 هجری قمری کال د محرم په لسمه نیټه په غزنی کې زیږیدلې وه او په 312 هجری قمری کال کې وفات شوه. یعنی د مېرمن هورا خلتی د ژوند د پیل نیټه او همچنان د مرګ نیټه یې دواړه دقیق معلوم دي. کوم چې د زیږیدنې نیټه یې په 318 هجری قمری کال د محرم د میاشتې پر لسمه نیټه څخه پیل کیږي او د وفات کال یې په 312 هجری قمری کال کې دی. هغه د حکمت، سیاسي تدابیر او لیکوالۍ په برخه کې ځانګړي وړتیاوې لرلې. یعنی مېرمن هورا خلتی د حکمت او سیاسي تدابیرو، فیصلو او پلانونو په جوړولو کې همچنان د لیکوالۍ په برخه کې ځانګړي وړتیاوې او مهارتونه درلودل. شخصیت، علمی او سیاسی ورتیاوی. درنو زکون کو وس هم دلوس په دې برخه کې د مېرمن هورا خلتی شخصیت د هغې علمی او سیاسی ورتیاوی لولو چې مېرمن هورا خلتی سره ډول شخصیت درلودې کومې علمی او سیاسی ورتیاو څخه برخمنه وه. هورا خلتی د غزنی په دربار کې یو هوښیار او معتبر مشره وه. لولو چې هورا خلتی د غزنی په دربار کې یعنی د غزنی واکمنۍ یا هم سلطنت په دربار کې یو له پرمختللو هوښیارو او معتبرو مشرانو له جملې څخه و. د هغه حکمت، سیاسي پوهه، د تاریخ لیکونکو له بهکې لخوا هم یاد شوی دی. یعنی د مېرمن هورا خلتی په اړه په خپله د هغې د سیاست او د هغې د پوهې په اړه په تاریخ کې هم ډېرې زیاتې شمېر لیکنې شوي دي چې هغه په خپله د بهکې لخوا څخه یاد شوي دي. د ټولنیزو او سیاسي چارو د تنظیم په برخه کې ځانګړي وړتیاوې ښودلې دي. یعنی مېرمن هورا خلتی په خپله په ټولنیزو، فرهنګي او تمدني او سیاسي چارو کې د هغوی د تنظیم او اداره کولو په برخه کې په خپله ځان کې ځانګړي وړتیاوې درلودلې کوم چې د افغانستان ټولو خلکو ته یې څرګنده کړې دي او هغوی ته یې خپلې وړتیاوې ښودلې دي. د هورا خلتی لیک مسوته درنو سکون کو سم د لوس پدې برخه کې د هورا خلتی لیک لولو چی هورا خلتی خپل ورور مسوته سره ول لیک لیکلو او په لیک کې د څه یادونه کړې و د سلطان محمود له ممرین ورسته یې خپل ورور مسوته لیک ولیکه یعنی کله چې سلطان محمود غزنوی مرسو د هغه د مړینې څخه ورسته خپل ورور مسوته یې لیک ولیکه یعنی خپل ورور مسوته یې خط ولیکه پلیکیه مسوته د غزنی د بحران او سلطنت د ژغورینې اړتیا په ډاګه کړه یعنی په دې کې میرمن هورا خلتی خپل ورور مسوته د غزنی د حالت د غزنی د سلطنت د حالت او بحران د هغه سیاسي ننګونو په حالت کې بشپړ معلومات ولیکل او هغه ټول برخې ورته په نښه کړلې چې اوس په حال د غزنی سلطنت د بحران او د سلطنت د ژغورینې سلطنت د بحران سره مخامخ دي او دغه سلطنت چې دی اوس د ده وژغورنې ته اړتیا لري هغې د دربار او د سلطنت د سکوت د مخنیوي لپاره د مسعود سمدستي راتک غوښتنه وکړل هغې په دغه لیک چې کله چې دی دا لیک د سلطان محمود له مړینې څخه وروسته لیکي خپل ورور مسعود ته نو په دې وخت کې په دې لیک کې دا څرګنده کړله چې باید د مسعود د سلطنت دربار ته ځانه ورسوي ځکه دربار او ډیر زیات ضرورت درلودل نو جی نه غوښتله تر څو د هغوی دربار سلطنت د سکوت سره مخامخ شي نو هغې د دربار او د سلطنت د سکوت د مخنیوي په خاطر سره مسعود سمدستي راتګ ته اړ کړه تر څو دستي غزنی ته راسي او دغه کوم سیاسي ننګونې او ستونزې مشکلات چې رامنځته سوي دي دا سیاسي ننګونې او مشکلات له منځه څخه یوسي د لیک پایلې اوس هم په دې برخه کې لولو چې دغه لیک چې میرمن هورا خلتی خپل ورور مسعود ته ولیږه نو د دې لیک څخه یې کومې پایلې ترلاسه کړلې د هورا خلتی لیک مسعود دې ته اړ کړله چې له اصفهان څخه غزنی ته ستون شي یعنې کله چې د هورا خلتی لیک مسعود ولوستله نو مسعود دې ته اړ سو تر څو له اصفهان څخه غزنی ته ولاړ شي د مسعود پر اتاک سره د غزنی سلطنت ثبات ترلاسه کړه او له سیاسي بحران څخه یې ځان وژغوره یعنی کله چې مسعود په خپله د اصفهان په اصفهان کې و یعنی په هغه وخت کې دی په غزنی په ښار کې نه و نو دی دې ته مجبور سو تر څو بیرته غزنی ښار ته راسي کله چې مسعود غزنی ښار ته رالی نو په هغه وخت کې د غزنی سلطنت ثبات ترلاسه کړه او د سیاسي بحران څخه یې ځان وژغوره د هورا خلتی تدابیر د غزنی امپراتوری په ژغورلو کې مهم رول ولوبوه یعنی هورا خلتی چې کوم تدابیر ونیول کومه فیصله چې وکړه کوم پلان چې جوړ کړو د غزنی د امپراتوری په ژغورلو کې مهم رول ولوبوه یعنی د مهمو کارونو له جملې څخه وو کچيري مېرمن هورا خلتی د غلیک مسعود ته نوې لیکلی نو ممکن د غزنویانو کوم امپراتوری یا هم کوم سلطنت چې په غزنی کې موقعیت درلودي ممکن هغه له منځه څخه تللی وي یا هم سیاسي بحرانونه ننګونی نور هم زیات سی وي نو دا لیک دې ته फायदा وکړل تر څو دا سیاسي ننګونی لمنځ څخه یوسي او مسعود دې ته اړګي بیرته لاس په هان څخه غزنی ته راستون سی او د غزنی د سلطنت ثبات ترلاسه کړي او سیاسي بحرانونه څخه وژغورل سی نو دا د میرمن هورا خلتی د تدابیر څخه یو مهم کار وو کوم چې غزنی وژغوره د بحران د مخنیوي ستراتیژي وسم درنو ځکه کو په دې برخه کې ولول چې د بحران د مخنیوي ستراتیژي استبې کومي ستراتیژي کوم میتودونه څنګه دی کار اخستو د سلطان محمود د مړینې پټه وساتله سو سیاسي ګډوډي څخه مخنیوي وشي یعنی کله چې سلطان محمود غزنوي مرسو وو خو دې د خبره د دربار خلکو ته ونه کړله یعنی ټوله درباریان له دې خبرې څخه خبر نه کړله او دغه خبره پټه د ځان سره وساتل ځکه کچيري دې د خبره کړې وای نو ممکن ټوله دربار کې غلمغال جوړ شوی وای او ټول د واک پر سر باندې جنگ او جګړې کړې وای په دې حساس وختونو کې هورا خلتی دا شه اراده او تدبیر بیر لاری د سلطنت چاري په شتوګه سره تنظیم کړي یعنی په دې حساس او ستونزمن او مشکلات حالاتو کې میرمن هورا خلتی د شی اراده د شو تدابیر لاری څخه د سلطنت چاري په شتوګه سره تنظیم کړي او په دغه عین وخت کې مسعود تلیک ولېږي چې هغه د اصفهان څخه راسي او د غزنی ښار د حکومت بهرني حالت سره چې وس مخ دي د حالت څخه ووځي یعنی دا هغه استراتیژي و چې د بحران د مخنیوي لپاره ترې استفاده کړې و د هورا خلتی نقش د مسعود د سلطنت پر مهال باندې اوس هم په دې برخه کې د هورا خلتی نقش ولوچی د مسعود د سلطنت پر مهال باندې د کوم ډول کارونه سرته ورسول. هورا خلتی په مسعود د سلطنت د ټینګښ لپاره حسی وکړلې، یعنی هورا خلتی دا کوشش وکړه تر څو مسعود نور هم دغه سلطنت په غزنی کې قائم وساتي، نور هم ټینګ سي او هغه دې برخه ته نور هم تشویق کړه. د هغه ملاتړ د غزنی د سلطنت د ژغورنې لپاره اړین وو، یعنی کچیری دوی غوښتلای چې غزنی سلطنت وژغورل سي، هغه ثابت او ثبات پاتې سي، نو د هغه ملاتړ ته ډیر سخت ضرورت وو. نو د غزنی د سلطنت د ژغورلو لپاره د میرمن هورا خلتی و ملاتړ ته سخت ضرورت وو. د هغه په نشتون کې د دربار چارې په بریالیتوب سره مخته مدیریت کړي، یعنی د هغه یعنی د کله چې مسعود شتون نه درلودله، نو د هغه په نشتون کې به هم کله کله میرمن هورا خلتی د دربار چایاري په بریالیتوب سره مدیریت کولی او د هغوی اداره او منیجمنت به یې میرمن هورا خلتی په خپله سره رسوي، یعنی په خپل سر سره به دا ټول کارونه دی په خپله سره منیجمنت کول، د هغې ترتیب او مدیریت به یې دی په خپله کوي. میراث هورا خلتی د غزنی د تاریخ یو لوتلی شزنه پاتش و چې د هوشارتیا سیاسي اداري او بحرانونو په مدیریت کې ځانګړی مقام درلود. یعنی هورا خلتی د غزنی د تاریخ یو وتلی شزه پاتسوله، کوم چې د افغانستان یو له هوشارو نامتو زړورو افغانو میرمنو له جملې څخه شمېرل کېدل. نه یوازې دا چې دا ډېره زیاته هوشاره او بلکې په سیاسي اداري کې هم ډېر ستر خدمتونه سرته رسوي ولی و او هم چې نن د بحرانونو په مدیریت کې ځانګړي مقام درلود، یعنی د خپل ګران هیواد افغانستان لپاره یې په دې برخه کې ستر خدمت سرته ورسوه. د هغې میراث په افغانستان کې د ښځو لپاره د یو سیاسي او زړورې رهبرې په توګه یادیږي. یعنی میرمن هورا خلتی څخه چې موږ ته کوم میراث پاتې دی، د هغې د خبرو څخه، د هغې د کرکټر څخه چې موږ ته کوم میراث پاتې دی، هغه دا دی چې هغې د افغانستان د ښځو لپاره د یو سیاسي او زړورې رهبره په توګه سره اوس هم یادیږي او اوس هم د ټولو افغانو میرمنو لپاره یو مثال ده. یعنی هره افغانه میرمنه کولای سي چې دغسي یو غوره شخصیت خپل ځان څخه جوړ کړي او دغسي یو افغانو قهرمان میرمن له جملو څخه وشمل سي، لکه څنګه چې میرمن هورا خلتی و. نو رب دې تاسو ټول درنو ځکونکو ته قوت او توفیق درکړي تر څو تاسو هم کولای سي په راتلونکي کې هم دغسي له غوره شخصیتونو له جملو څخه ووسیږي. او درنو ځکونکو دا اوس موږ تاسو د نن ورځې لوست د لوست په دغه راتلونکي برخه کې موږ تاسو کورنۍ دنده لرو. تاسو په کورنۍ دنده کې مې درنو ځکونکو درې سوالونه چمتو کړي دي. تاسو به هم دغو درې سوالونو ته ځواب وایست او په خپلو کتابچو کې به له خپلو ځانو سره نوټ کوئ. وروسته به تاسو وګورئ چې تاسو څومره معلومات د خپلو نن ورځې د درس څخه ترلاسه کړي دي. لومړی سوال دی، درنو ځکونکو، هورا خلتی په کوم ځای کې د تاریخ یوه مهمه ښځه وه؟ یعنی تاسو به هغه ځای واضح کوئ چې هورا خلتی په کوم ځای کې د افغانستان له تاریخي میرمنو له جملو څخه شمېرل کېده. دویم سوال، د هغې د مسعود لپاره لیک څه پایلې درلودلې؟ یعنی کله چې هورا خلتی د مسعود لپاره لیک ولیکه، هغه لیک څخه یې کومه پایله یا هم نتیجه ترلاسه کړل؟ څلورم سوال، درنو زده کوونکو، دریم سوال دی، هغې د بحران د مخنیوي لپاره کوم ستراتیژي غوره کړې ده؟ یعنی میرمن هورا خلتی په هغه وخت کې چې کله بحران او ستونزې او ننګونې رامنځته کېدلې، نو په هغه وخت کې د بحران د مخنیوي لپاره له کومې ستراتیژي څخه استفاده وکړل او څنګه یې د بحران مخنیوی وکړه؟ نو درنو ځکونکو، دا اوس موږ تاسو د نن ورځې لوست هیله مند یم چې یو څه مو زده کړي واوسیږي او په یو څه باندې پوسی واوسیږي. هیله ده چې تاسو یو څه معلومات د میرمن هورا خلتی د ژوند اړوند ترلاسه کړي او په دې پوسی ویاست چې میرمن هورا خلتی څوک وه، څه ډول شخصیت وو. نو نور درنو ځکونکو، ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته ورسېدی. تر دې بل داسې درس پرې چې زه ستاسو په درانه چوپړ کې حاضرېږم، د الله په امان، ښه وخت ولرئ.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
ا اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نکهله او احترامات می قبول کی قدرمن او درنو زكون کو یو ضربه هم تاسو ټول ته شرفاس پم درن ورځی درس موضوع ته هله من دیم چې تاسو ټول درنه زكون کی بارته رو جوړو صحت مند او سره د سیاچ می پتان می پرنا وګللی زكون کوله که څنګه چې زمرو تاسو درن ورځی درس مضمون د افغان مشهور مېرمن اړوندی نو د تل پسیر هم تاسو افغان مشهور مېرمن پیژنو او د هغوی د ژوند په حق له مشپړ معلومات تر لاسه کو پرنا زكون کوله که څنګه چې زمرو تاسو د تیر ورځی لوست یو اتل افغان زړور مېرمن اړوند نن ورځی وزل بیا هم دام دغه سی یو اتل زړور افغان مېرمن اړوند می معلومات تاسو ټول ته چمتو کړی دی هله من نیم چې تل ستر پای پر سره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي درنه زکون کو یو زل بیا هم یادونه کوم مخله دین سیز تاسو لوست ویل کم تاسو ټول درنه زکون کو سره باید خپل قلمونه او کتابچې موجود اوسي تر څو د نن ورځی د درس مهم نکات په خپل کتابچو کې خپل ځان سره نوٹ کړئ همدا یوازنی لار ده چې تاسو کولی شئ خپل درسونه په اسانه او شتوګه سره زده کړئ نو راځو درنو زکون کو د خپل لوست پر لور باندې زموږ راستاسو د نن ورځې لوست شلم لوست موضوع سپوږمۍ زریاب ده ولو چې سپوږمۍ زریاب څوک او سره شخصیت او کوم کارونه زموږ د ګران هیواد افغانستان لپاره ترسره کړی دي او څنګه یې وکولای شوی چې د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړي سپوږمۍ زریاب سپوږمۍ زریاب چې اصلي نوم یې سپوږمۍ رویوف دی په 1390 هجری شمسی کال کې په کابل کې زیږیدلی ده ولو چې سپوږمۍ زریاب چې اصلي نوم یې په خپل سپوږمۍ رویوف دی په 1390 هجری شمسی کال د کابل په ښار کې زیږیدلی ده نوموړی د افغانستان یو مشهور لیکواله ده چې اوس په پاریس او فرانسې کې ژوند کوي ولو چې مېرمن سپوږمۍ زریاب د افغانستان یو له مشهورو مخکښو افغانو لیکوالانو له جملې څخه ده چې اوس په الحال په پاریس کې نه فرانسې یعنی په فرانسې کې ژوند کوي د هغه د پام وړ اثر دشت کابل او د در کشوري دیګار دی یعنی د مېرمن سپوږمۍ زریاب له مشهور اثرو څخه چې دی یعنی ډیر زیات شهرت لري هغه په خپل یو دشت کابل دی او بل در کشوري دیګار دغه دوه اشعار دي چې اوس په حال ډیر زیات مشهور دي او د دې له مشهور اشعارو له جملو څخه شمیرل کیږي درنو زده کوونکو اوس هم په دې برخه کې د مېرمن سپوږمۍ زریاب د ژوند د پیل او همچنان د دې د زده کړو اړوند معلومات ترلاسه کوو چې مېرمن سپوږمۍ زریاب ژوند څه ډول وو او څه ډول یې خپلې زده کړې پای ته ورسولې سپوږمۍ زریاب د عبدالرؤف پنشيري لور وه چې د کابل د لرغونو آثارو سوداګر وو ولو چې مېرمن سپوږمۍ زریاب د عبدالرؤف پنشيري لور وه چې پلار یې په خپله په کابل ښار کې یو سوداګر یا هم تجار وو یعنی تجارت یې سرته رسوه د هغه پلار د ماشومتوب څخه هغه زده کړو ته حاصل او د سپوږمۍ د ماشومتوب د کیسو سره علاقه پیدا کړه یعنی مېرمن سپوږمۍ زریاب کوم چې پلار له ماشومتوب څخه زده کړو ته حاصل او دا تشویق ورکوي تر څو دا زده کړو کې نو له ماشومتوب څخه د دې مینا او علاقه ډیره زیاته د لیکوالي او کیسو لیکلو سره پیدا شوه او د کیسو لیکلو په پیل باندې دې شروع کول خپل زده کړې د کابل په ملالی لیسه کې پیل کړلې یعنی مېرمن سپوږمۍ زریاب د کابل په ملالی لیسه کې خپل لومړنۍ زده کړې پیل کړلې او بیا یې د کابل په هنتون څخه په فرانسوي ژبه او ادبیاتو کې د لیسانس سند ترلاسه کړ وروسته کله چې مېرمن سپوږمۍ زریاب د 12م ټولګي څخه فارغ شول یعنی د مکتب زده کړې تکمیل کړلې وروسته د هغه څخه د کابل په هنتون کې فرانسوي ژبه او همشان د ادبیاتو کې د لیسانسي سند یې ترلاسه کړ بیا یې د فرانسې په بنزوانس کې د عصري ادبیاتو کې پی ایچ ڈی ترلاسه کړ یعنی وروسته د هغه څخه مېرمن سپوږمۍ زریاب د فرانسې کې د بنزوانس په شت کې خپل عصري زده کړو په ادبیاتو کې پی ایچ ڈی ترلاسه کړ یعنی ډاکټرا یې هم ترلاسه کړله د لیکوالۍ پیل د جګړو له پیل وړاندې د هغې لیکنې په افغانستان او ایران په ورځپاڼو کې او مجلو کې خپرېدلې یعنی کله چې هغه جګړې تورتم او سیاسي ننګونې او کوم مشکلات چې په افغانستان کې و یعنی هغه وخت چې دغه مشکلات موجود نه و د هغه څخه مخکې د جګړو د پیل څخه وړاندې یعنی د هغه څخه مخکې د هغې لیکونه په افغانستان او ایران کې زیات شمیر شعرونه او لیکنې په ورځپاڼو او همچنان په مجلو کې خپرېدلې یعنی د دې کومې لیکنې چې دې سرته رسولې د دې ټولو لیکنې د افغانستان او ایران په ورځپاڼو او مجلو کې خپرې کېدلې د هغې سبک د البر کامو پرانتیس قطقه او صداقت هدایت لخوا اغیزمن شوه یعنی د هغه صف شو، یعنی د هغه هغه تګلارې چې مخې ته وړلې په کوم ډول سره دی لیکنې سر تر سوالې هغه ټوله د البر کامو او هم چنان د پرانتس کاپکا او صداقت هدایت له خوا څخه ډیر زیات د دې پر لیکنه باندې اغیزه چولې وو او د دې شعرونه د همدې لامل څخه ډیر زیات شهرت پیدا کړی وو. د هغې د داستانونو کرکټرونه په لنډه توګه معرفي کیږي، یعنی هغې چې کوم داستانونه معرفي کړي دي، کومو داستانونه یې واضح کړي دي، کومو د کیسو په باره کې چې کومې لیکنې دي سرته رسولې دي، هغه ټول یې ډیر په لنډه توګه سره معرفي کړي دي. یعنی د عنوان دغه کومه موضوع چې دی معرفي کول، هغه یې په لنډه توګه سره معرفي کړې ده، خو د بیان په جزئیاتو کې دقت زیاتی او وروسته د هغه څخه چې دی دغه کوم بیان ورکړی دی، د کومې کیسې چې جنوشته کړي دي، په هغو کې د دې دقت ډیر زیات دی او خلک د دې د بیان د جزئیاتو څخه یو ډول فهم او درک اخلي. د سپوږمۍ زریاب د اثارو ځانګړتیاوې، ترنو ځکون کو اوس هم د لوس په دې برخه کې د سپوږمۍ زریاب د اثارو ځانګړتیاوې ولولو چې د هغې په اثارو کې کومه خاصه ځانګړنه وه او کومې ځانګړتیاوې درلودلې. تر سلویشتو ډیری لنډې کیسې لیکلې دي چې ځینې یې فرانسوي ته ژباړل شوي دي. یعنی د میرمن سپوږمۍ زریاب له سلویشتو څخه زیات شمېر لیکنې کړي دي، کیسې لیکلې دي چې په هغو کیسو کې ځینې کیسې فرانسوي ژبې ته هم ژباړل شوي دي. په دې کیسو کې یو تړلی او سخت نړۍ انځور وړاندې کوي. یعنی دې په دا کیسو کې د یوې تړلې او سختې نړۍ انځور وړاندې کړی دی. د یو سختې نړۍ هغه حالات او هغه تورتم او ننګونې، هغه بحرانونه، هغه ټوله شان دې په دغو کیسو کې بیان کړی دی، چیرې چې کرکټر په ځانګړې توګه ښځې د ستونزو په وړاندې مبارزه کوي. یعنی چې د هغه قوم کرکټرونه، د هغه قوم مثال چې دی ورکړی دی، کوم ځای ته چې دی اشاره کړې ده، هغه کې په منظم په ځانګړې توګه سره د ښځو د ستونزو په وړاندې مبارزه ده او د هغوی د حقوقو څخه ملاتړ کول دي. مشهور اثر درنه ځکون کو اوس هم د میرمن سپوږمۍ زریاب مشهور اثر لولو چې د میرمن سپوږمۍ زریاب کوم مشهور اثر دی د هغو نمونه لولو. د میرمن سپوږمۍ د مشهور اثر له جملو څخه لکه مخکې چې موږ یادونه وکړله، دشت کابل و، د همدارنګه د هغه تر څنګ شرنګ شرنګ زنګها دی چې په 1383 هجري شمسي کال کې و، او بل در کشوري دیګر په 1418 هجري شمسي کال دا اثر د ختیځ مهاجرینو د ژوند د سرګندوالي په لویدیس کې انځور کړی دی. یعنی په دغه کله چې در کشوري دیګر دغه کوم اثر چې دی لیکلی و، یا هم کوم لیکنې چې دی کړی و، دا په 1418 کال کې و. نو په دغه اثر کې د ختیځ د مهاجرینو د ژوند سرګندوالي او پکښې کې معلوم سوی دی، یعنی د هغوی د ژوند انځور یې پکښې کې راوستلی دی. د هغې او د نرود زریاب ګډه ټولګه برف و نقاشي های روی دیوار، نه یوازې دا چې د میرمن سپوږمۍ زریاب ځینې زیات شمېر لیکنې سته، بلکې د هغه تر څنګ د میرمن سپوږمۍ زریاب سره یو ځای د نرود زریاب ګډه ټولګه هم سته چې په هغه کې د دې د برف و نقاشي های روی دیوار هم موجود دي چې هغه هم چاپ شوي دي. د سب ځانګړتیاوې د هغې کیسې د روان او ساده ژبې څخه برهمن دي. یعنی د میرمن سپوږمۍ زریاب هغه کوم سب یا هم کومه تګلاره چې دی په خپلو کیسو کې استفاده کول، د هغې تګلاره یا هم هغې سب چې دی د هغه کیسې چې دی ډېرې ساده ژبې څخه برهمن دي. یعنی د ډېرو ساده الفاظو څخه استفاده کړې ده، د فضا او صحنو د انځورولو لپاره ساده الفاظ کاروي چې بې ځایه اوږدوالی نه لري. یعنی په خپلو کیسو په خپلو لیکنو کې یې د ډېرو ساده صحنو او ساده انځورونو او ساده الفاظو څخه استفاده کړې ده چې بې ځایه اوږدوالی خپلو کلمو او خپلو جملو ته نه ډېر کړي. یعنی خپلې جملې په ډېر ساده شکل سره لیکلې دي تر څو یو څوک په هم ځینې وخت یې او په یو څه باندې وپوهېږي. یعنی په خپله لیکنو کې یې د ساده ژبې څخه استفاده کړې ده. د هغې لیکنې د نړیوالو لیکوالانو لکه البر کامو او فرانتسکا د اغېزو لاندې دي. یعنی د هغې دغه کوم لیکنې چې دی کړي دي هغه د نړیوالو لیکوالانو تر اغېزې لاندې وې چې د هغو په څېر باندې دی خپلې لیکنې سرته رسولې. همچنان د مېرمن سپورمی زریه مهاجرت ولو چې څنګه مهاجرت وکړه او ولې وکړه او په کوم کال کې د مهاجر اسول افغانستان څخه فنان ساو یو نیویم کال کې د روسي اشغال پر مهال د فرانسې په سفارت کې د جوړونکو په توګه کار وکړه. یعنی مېرمن سپورمی زریه په 1991 کال کې د روسي اشغال کله چې روسي اشغال مهالونو په هغه وخت کې د فرانسې په سفارت کې د جوړونکو په توګه سره کار سرته رسوي، لکه څنګه چې موږ پوهیږو چې مېرمن سپورمی زریه د فرانسوي ژبې په برخه کې لیسانس سند ترلاسه کړی و. نو دی په دغه وخت کې د فرانسې په سفارت کې د جوړونکو په توګه سره کار سرته رسوي. نوموړي په همدې کال له خپلو لونو سره فرانسې ته کډوال شول او په 1994 کال کې د رهنروت د زریه هم ورسره یو ځای شو. یعنی کله چې دی په دغه روسیې سفارت کې کار سرته رسوي د یو ژباړونکي په توګه سره نو پام دغه هغه پام دغه کلونو کې د خپل لون سره یو ځای فرانسې ته کډواله شول او په 1994 کال کې رهنارود د زریاب هم د دې سره یو ځای شو. ورسته کلونه یې رهنارود د زریاب په افغانستان ته ستنه شو. نستونش وا خوشبوږمې د خپل اولادونو فالنه او تدریس لپاره په فرانسې کې پاتې شو. یعنی کله چې رهنارود زریه په افغانستان ته بیرته لاړل نو د افغانستان د بیرته تګ څخه وروسته مېرمن سپورمې زریه له د هغې سره تګ ونکړل. هغه د خپل اولادونو او د خپل لونو سره یو ځای په فرانسې کې پاتې شوه او خپل ژوند ته یې ادامه ورکړه. په 1991 کال کې د رهنارود زریه د کوایټنورنس ناروغي له امله سپوږمۍ کابل ته ستنه شوه. یعنی کله چې په 1991 هجري شمسي کال کې رهنارود زریه په کوایټنورنس ناروغي باندې اخته شوله، یعنی دغه کومه کورونا ناروغي چې و په دغه ناروغي باندې د مبتلا شول، نو په هغه وخت کې مېرمن سپوږمۍ زریه دې ته مجبور شول تر څو کابل ته بیرته ولاړ شي. رهنارود زریه د همدې ناروغي له امله مرشوه. یعنی کله چې دا هم دغه بیرته کابل ته راستون سوال نو پام دی وخت کې رهنارود زریه په د کوایټنونس ناروغي له امله څخه مرشوه. نو درنو زکونکو دا اوس موږ تاسو د نن ورځې لوس هله من دیم چې تاسو یو څه زده کړی او سیږي او دې باندې پوسی وي یاست چې مېرمن سپورمې زریه څوک او سره ډول شخصیت او کوم ډول خدمتونه یې زموږ د ګران هیواد افغانستان لپاره ترسره کړی دي. اوس هم د لوس په دې برخه کې تاسو د کورنۍ دندې پر لور باندې راځو. درنو زکونکو تاسو د ټولو کورنۍ دنده ادریس ورنه می تاسو ټول ته چمتو کړی دي. تاسو به هم دغه ادریس ورنه په خپل کتابچو کې خپل ځانه سرنوشته کوی او هر سپارته به چلا چلا جواب وایست. لومړی سوال درنو زکونکو سپورمې زریه د کومو مشهورو اثارو لیکواله ده؟ یعنی د هغه کوم مشهور اثر لیکوالي د سرتره سوال ده. دوم، د سپورمې زریه د لیکوالي په سب کې د کومو نړیوالو لیکوالانو اغیزې دي؟ یعنی د کوم سب کومې طریقې څخه زیاتې استفاده کړې ده؟ هغه د کومو نړیوالو لیکوالانو اغیزې دي په سب کې موجود دي؟ دریم سوال درنو زکونکو سپورمې زریه فرانسې ته د کوم علت له مخې کډواله شوه؟ دغه علت به تاسو واضح کوي او په خپل کتابچو کې به نوشته کوي. نور نو درنو زکونکو تاسو د نن ورځې لوست پر هم تر همدې ځای پر وو. هله د شخصي شیوه بنیا ساو یو سبو مذکرې وو سیږي تر بل داسې درس پر چې تاسو په درانه چوپړ کې حاضرې شم. د الله فمان.
سهارا بسلوی پزڑکی می دمینی ولولی را پاروی او پزڑکی می دمینی ولولی را پاروی او ستادا پنگڑوش رنگ رنگ ستادا پنگڑوش رنگ ہر سہارا بسلوی پزڑکی می دمینی ولولے را پروی او پزڑ کے می دمنی ولولے را پروی او سادا بنگڑو شرنگ شرنگ زلفی چالونا پلی چخلی چالونا دس رو شندو جامونا قربان شتر لالونا